آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
د خبرونو لندیز د پاکستان امنیتي قواو یو مشهور پو او د پونتون استاد څلورو کالونو وروسته له طالبان نه آزاد کړی دی. اروپایي اتحاد په اوکراین باندې د روسي حمله غندلې ده. برطانی د ترګری او ترور غواخ د اساسي واقعنا د زیدی غواخ درجه ته لوړ کړی دی. السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی د افغانستان او نړۍ په باره کې رپورټونه واوري او په اخر کې به د امریکا غږ سرمقاله واوري. خو اوس دا د پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان امنیتي قواو یو مشهور پوه او د پوهنتون استاد څلور کاله وروسته له هغه چې طالبانو تښتولی وو د هغوی څخه آزاد کړی دی. امنیتی چارواکی وایي چې اجمل خان د اسلامي پوهنتون رئیس پاکستانی عسکرو د پنجشنبې په ورځ ژغورلې دي. اجمل خان پاکستانی ورځپاڼې ډان ته ویلي دي چې دی د پاکستان د تحریک طالبانو ډلې تښتولی وو، خو د بند په موده کې شکنجې نه دي ورکړي. ده وویل چې په بند کې اکثره وخت مطالعه او عبادت کاوه. هغه وایي چې دی د وزیرستان په قبایلي سیمه کې ساتل شوی وو. اجمل خان په 2010 کال کې کار ته روان و چې وتښتول شو. پاکستانی مامورینو وویل چې امنیتي قواو د اجمل خان د تښتولو راهیسې د هغه پلټنه کوله.
د اروپایي کمیسیون د رئیس نهوز ایمانویل بروسو په ختیځ اوکراین باندې د روسیې اخکاره یرغلونه غندلی دي. دغه کمیسیون ویلی دی چې بروسو پرون د جمعې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ډیرې واضح او سپینې خبرې تبادله کړې. په دغه ټلیفوني خبرو کې بروسو وویل چې د څو میاشتو شخړو او نارامیو په زیاتېدو سره اروپایي اتحاد ته هم دا سخته شوې ده چې د یوې ډیپلوماتیکې حل لارې دپاره هلې ځلې وکړي. اروپایي کمیسیون په یوه بیانیه کې نه ویلي دي چې اروپایي اتحاد مخکې لا دا واضح کړي دي چې د اوکراین او سیمې نور بې ثباته کول به په ډیر زیات قیمت تمام شي. پرون د جمعې په ورځ ناټو د روسیې نه وغوښتله چې په اوکراین کې د هغې په قول غیر قانوني نظامي عملیاته چې هدف یې د هغه هیواد بې ثباته کول دي بند کړي. دا تبصره د ناټو مشر اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې د یوې استرادي غونډې نه وروسته وکړله. په دې غونډه کې د اوکراین د حالاتو په مخ په زیاتېدونکي خرابوالي باندې بحثونه وشولو. یوکراین د ناټو نه غوښتې دي چې د یاغیانو سره د مقابلې لپاره د مرسته وکړي. په دې باره کې بل خبرونه وروسته یو رپورټ هم واوري.
برطانیه د ترهګرۍ او ترور ګواښ د اساسي یا واقعي څخه د جدي او شدید ګواښ درجې ته لوړ کړی دی. د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون ویل چې زهرجن اسلامي توندلاري کارونه د هیواد او نړۍ ته لوی ستونزه ده. دا پریکړه چې د دې ګواښ درجه شدید او جدي ته جګوي د دې معنی لري چې د تروریستي حملې زیات امکانات موجود دي او هغه د عراق او سوریه د حالات سره اړه لري. د دغو ګواښونو ټولې درجه 5 تر رسیږي چې جدي او شدیده دوهمه سخته درجه ده. شاهلی کامیرون وایي چې تروریستان او اسلامي عقیده منحرفه کړې ده چې په هغه سره خپل د تشدد څخه ډک اهداف ترسره کړي. هغه وویل چې د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو ستونزه زیاتره د عراق د حکومت د کلونو واکمنۍ له کبله راپیدا شوې ده چې په هغه واد کې یوازې د یوې برخې حکومت چلوي. د برطانیې د کورنی امنیت وزیر تریسا می وویل چې داسې استخباراتي اطلاعات نه دي ورسېدلي چې وښيي کومه حمله حتمی کېدونکې ده، مګر هغې خبرداری ورکړ چې په ځینو حملو کې به شاید هغه مبارزین لاس ولري چې د برطانیې او اروپا څخه تللي دي چې د منځني ختیځ په جګړو کې برخه واخلي. ښاغلی کامیرون پرون د جمعې په ورځ د هم ویل چې دی په نظر کې لري داسې نوي قوانین مسره راوړي چې د هغو په اساس به برتانویان سوریه او عراق ته د دې د پاره سفرونه نسی کولای چې د اسلامي دولت د توندلارو سره اوژه په اوژه په جګړو کې برخه واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ او سیمې خبرونو ته ادامه ورکو. پینتاګان وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په مبارزینو باندې د امریکا په نظامی عملیاتو باندې په ورځ کې په اوسط ډول 1.5 میلیونه ډالر لګیږي. د امریکا د سمندري قواو ترون جنرال جان کربی په روان د جمعې په ورځ نو ویل چې د جون د میاشتې په نیمایي کې کله چې په عراق کې د عملیات شروع شوه دي نو د هغه وخت را په دی خو د دغو عملیاتو لګښت مخ په زیاتېدو ده. دا خبره یو ورځ وروسته له هغې راپورته شوې ده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په سوریه کې هم د اسلامي دولت د ډلې په مبارزینو باندې د هوایي حملو د شروع کولو امکانات دومره مهم ونه بلل، مګر هغه ویل چې د امریکا حکومت نه په دې اړه چې د دغې تورستي ډلې په مقابل کې د څه ډول اقدامات وشي تر اوسه لا هم په یو هر اړخیز پلان باندې کار کوي. کربی انویل چې اردو جمهور رئیس ته د نورو لارو چارو د پیدا کولو په لټه کې ده چې په سوریه کې هم د عراق په شان د اسلامي دولت د ډلې په مبارزینو باندې هوایي حملې نه پیل کړي. امریکا په عراق کې څه د پاسه سل هوایی حمله انکری دی چې زیاتره د موسل د اوبو د بند په شاوخوا کې وي. د امریکا دغو حملو د عراقی او کوردی قواو سره مرسته وکړه چې د دې میاشتې په سر کې د دغه بند تاسیسات نه بیرته ونیسي. او کربی وایي چې امریکا به د هغو خپل حملو ته دوام ورکړي چې د اسلامي دولت یا غیان د دغو تاسیساتو په مقابل کې د خپل کوښونو نه لاس اخلي.
د ملګرو ملتونو د هغو څلور سرویستنو سولې ساتونکو حال چې د پنځم به په ورځ په سوریه کې مبارزونه نیولې دي معلوم نه دي. د هغوی د پیدا کېدو لپاره په لټونو د ګوران په غونډیو کې یو ټوله ورځ دوام وکړ. په لویدیزه افریقا کې د ایبولا ناروغي سینیګال ته هم رسیدلې ده او هغه هیواد پرون د جمعې په ورځ د دې ناروغي لومړی پیښه اعلان کړه. د سینیګال د روغتیا وزیر اواماری کولسیک خبریالانو ته وویل چې هغه څوک چې په دې ناروغي اخته شوی دی هغه د ګینی د پوهنتون محصل دی او په دې اونۍ کې د پلازمینی د کار په یوه روغتون کې علاج پیل شوی دی. هغه وویل چې دغه ځوان په دې باندې کار کوي دی چې په ګینی کې د ایبولا د ناروغانو سره تماس درلود او کله چې د لومړي ځل د فارې طبي معاینات وکړل نو د دغې ناروغي میکروبونه یې اخیستي وو. سینیګال پنځم هیواد دی چې په سیمو کې د ایبولا ناروغي ورسېدلې ده. په دې ناروغي سږکال تر اوسه پورې څه د پاسه 1500 کسه مړه شوي دي چې زیاتره یې په ګینی، لایبیریا او سیرالیون کې وو. د اسلین چارواکو د هغه خبرداری درجه راټیټه کړې ده چې د هغه هیواد په مرکزي سیمه کې د و اور غرزون کې غره د فعالیتو له کبله ورکړی وو. د اسلین د میټرولوژي مؤسسې د خبرداری چې سری درجه ته ورکړی وو نارنجي ته راټیټ کړ چې په دې اعلان سره به په هغه واد کې د الوتکو پروازونه ونه درول سي. او د یو لړ تجربو څخه چې د برتانیې او جاپان د ساينس پوهانو لخوا سوي دي معلومی شي کافي چشل او لند خوب کول چې ځینې خلک په نه کې هم ورته وایي ک سره یو ځای سي د دماغ د هوښیاري حالت تر هغه ډیر زیاتوي چې کداغه دوار په جلا جلا توګه تر سره سي. د برتانیې د یو پوهنتون ساينس پوهانو دا کشف کړی دي چې هغو امتحان اخیستونکو چې یو پیاله کافي چشلې او بیا یې سمدستي د ورځې په منځ کې فقط 15 دقیقې لاندې خوب کړی وو د امتحان اخیستلو په وخت کې تر هغوی لږ غلطۍ کړې وې چې یوازې قهوه چشلې وه یا یوازې داسې لاندې خوب کړی وو. په دې کې پټ راز دا دی چې د قهوه او خوب سره یو ځای کېدل د اعصابو په تنظیمونکي ماده باندې چې ادینوسین نومیږي څنګه تاثیر کوي عادي فعالیتونه په دماغ کې د ادینوسینو اندازه چې موږ د هغې په وجه د ستړیا احساس کوو ورو ورو زیاتوي. قهوه ادینوسین کموي او خوب په طبیعي توګه ادینوسین د دماغ څخه پاکوي. د دغې علمي څیړنې څخه معلومیږي چې قهوه تقریبا 20 دقیقې وروسته په دماغ باندې خپل تاثیر اچوي او که د کافي چښلو څخه سمدستي وروسته څوک بیده سي نو تاثیر یې په ادینوسینو باندې ډیر زیات وي، خو دا خوب به تر 20 دقیقو اوږد نه وي. دا او خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، اوس پر راپورټونه راواخلو. د ډاکټر عبدالله ټاکنیز ټیم وایي چې د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو د یوې بلې ګډې کاري ډلې په جوړولو موافقه کړې ده. زموږ خبریال اکرام شینواری په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ رالیږلی دی.
د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنیز ټیمونه وایي چې ټاکل شوې ده چې نن بیا د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په سر سره خبرې وکړي. دا ټیمونه وایي چې ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي ترمنځ د پنځشنبې د ماښامنۍ ناستې وروسته په پام کې ده چې نن څه وخت بیا د دواړه مشران سره وګوري. د ډاکټر عبدالله ټاکنیز ټیم یو ویان سید اکا فاضل سنگچارکی امریکا غږ ته وویل چې تېر ورځې په خبرو کې د یوې ګډې کاري ډلې په جوړېدلو موافقه شوې ده.
دو نفر از هر دو طرف
سنچارکی ویل هغوی موافقه وکړه چې دوه تنه د هر یو ټیم نه به په اختلافي مسلو خبرې وکړي تر څو یوې نتیجې ته ورسیږو، او د همدې موافقې په اساس نن دواړو ټیمونو استازي د 5 شپږ مسلو په سر چې د اختلاف نظر شته دی په خبرو بوختي. همداشان سنچارکی وایي چې د کل نشیر ډاکټر عبدالله ټیم دریو د پلاتینې له بهیره وتلې، نو اوس د دوی غوښتنې هم بدلې شوې دي. اوس دوی دا ګڼي چې کچې د راتلونکي حکومت د جوړېدو په سر خبرې کیږي، نو دا حکومت په کار دي دواړو ټیمونو ترمنځ په ګډه جوړ شي. سنچارکی وایي په تیر وخت کې خبرې تر ډیره دریو د پلاتینې په سر چې ممکن ورزلې نتیجه ترلاسه شوې وي، خو اوس چې موږ دا بهیر بې اعتبار اعلان کړی دی په وخت کې نوې مسلې رامنځته شوې چې موږ د تحول ټیم غوږونو ته رسولي دي. او ویلي مو دي چې چیرې په تیر وخت کې دواړو ټیمونو د یو چوکاټ په هکله خبرې کولې چې د پلاتونو د انتخاباتو نتیجو پورې مربوط و، اوس چې دغسې یو بهیر شتون نه لري نو په کار دي چې دواړه ټیمونه په مساوي توګه د یو نوي چوکاټ په باب خبرې وکړي چې زموږ تصور دا دی چې موږ په ښه او ګټونکي موقعیت کې یو. هغوی ته مو ویلي چې دغسې چوکاټ په باب خپل نظریات وړاندې کړي تر څو پرې خبرې وشي. خو د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د ټاکنیز ټیم یو ویان ماما صدیق پټمن وایي چې د ټاکنو د روان بهیر په باب دغه ټیم په دلیس کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
کتنو لړۍ لا تر اوسه نه ده ختمه شوې او د دواړو خواو ترمنځ تفاهمات جاري دي. منتها موقفونه هغه زموږ موضوع موقف چې د زور موقف دی.
پټمن وایي چې دوی د مقابل لوري نه غواړي چې لومړی د انتخاباتو مشروعیت ومني او بیا دوی سره د راتلونکي ملي وحدت د حکومت په جوړولو خبرې وکړي. پټمن وایي چې د انتخاباتو نتیجو د منلو پرته د نوي حکومت د جوړېدو په سر خبرې ممکن نه دي. خو پټمن وایي چې لا دواړه ټیمونه په خبرو بوختي. ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي د جولای په 12مه د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په سر موافقه وکړه چې له مخې د ټولو 2018 رئیس صندوقونو بیا پلټنه د ملګرو ملتونو نړیوالو سالونکو په وړاندې پیل شوه. همداشان د دې موافقې له مخې هر هغه کاندید چې په انتخاباتو کې دوهم ځای ونیسي هغه ته به د اجرایي رئیس څوکۍ ورکول کیږي. د دغو خبرو سره سره د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې د کاندیدانو د استازو د ګډون پرته نن هم په دغه کمیسیون کې پلټنې دوام درلود. نور محمد نور وایي چې تېرې شپې تر 3 بجو د رایو د پلټنې بهیر 6.15% پورې پرمخ تللی دی. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي نور محمد نور د جمعې ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اوس یوازې 3,930 صندوقونه پلټنې نه پاتې دي. نور محمد نور وویل که چیرې ملګري ملتونه د خپلو کارکوونکو شمېر زیات کړي کیدای شي چې د پلټنې بهیر ژر پای ته ورسیږي.
خواهش مو است که هر چه زودتر باید ملل متحد کارمندای خود بیشتر بسازه.
نور محمد نور وویل زموږ هیله ده چې ملګري ملتونه هر څومره ژر چې کیږي د خپلو کارکوونکو شمېر زیات کړي او هم د نړیوالو سالونکو شمېر زیات شي. کله چې موږ د هغوی زیات شمېر کسان ولرو موږ هیله لرو چې بهیر به ژر پای ته ورسیږي او موږ به د انتخاباتو نتیجو ته ورسیږو. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون نن د رایو د 3000 صندوقونو په باب یو بله علني غونډه جوړه کړه چې پکې د 3,600 نوي د رایو د صندوقونو د بیا پلټنې پریکړه وشوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1269 FM 3.15
د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د نوریدن کوس ودا بل رپورت راوخلو په هلمند کې مشته د هندوان او سیکان ان غوخ کوي چې کې استونز حل نشي نو له دغه ولایت څخه به نور سیمه ته اکړه شي. زمون خبره ال عزیز الله پپل په دې باره کې کندهار نه دا رپورت را لګل دي.
من کې دا محل د هندوانو او سیکانو څلويشت کورنۍ ژوند کوي، خو تر دوه کالو مخکې پورې لاشمیر اتیا کورنۍ تر رسیدي. دوی اکثریت په یونانی طب او دکانداری باندې بوختي چې د کاروبار لپاره یې فعالیت ډیر له اهمیت څخه ډک بلل کیږي. د کاروبار دی ولازم ځای په ورکړه کې د لشکرګاه د شروالي نه همکاري د هندوسوز لپاره د ځای نشټوالي او د سیمې د ځای اوسیدونکو لوري د دوی په وړاندې توهینونکو چلند هلمند میشته هندوان او سکان خپل اساسي سنځ غني. ویساک سنگ او بهاک سنگ د هلمند د هندوانو او سکانو په اساس تو وایي چې کایه یادی سنځ حل نسی ممکن د دوی اکثریت کورنۍ هلمند پریږدي. دوی زیاتوي چې ځای خلک ورته د پردیو او بهرنیو په سترګ ګوري چې لدی برخه څخه تر بل هرڅه زیات زوريږي.
په تاک پیندوس کال کې پیندو سرویس کال تر طالبانو پورې مرسته چا از آزار نه دی راکړی. په دا پیندو کال بیا څه وڅ چې په مرسته بیا و په بازار کې نتو ګرځیدای او مرخصنیانه سره وتاي یا په ټپورو ولي یا نری په څه وی چې هندو هندو
پخدا خبر نه وي پخدا کس نه وي دا پیندو کال کې د دار شو ور پر مول بل سره دی
یو نو بازي مسلم امرونه راکړی د امرونه را سره دی چې و شروالي کې مسته د ترکیه دی راکړی دی د دوکانو خو موږ درې مکتوب نور پر اوړی د مرکز چې دا ساحه سوتلې دی موږ وړو چې په شهر کې مسته دوکانونه راکړي.
هلمند میشت هندوان او سکان له مدني پالانو څخه هم غواړي چې د ټولنیزو او محلي رسنیو او شوونځیو لالارې دي د دوی په اړه په عامه پوهاوي کې مرسته وکړي. دوی زیاتوي چې اهلي هنودو افغانانو هم تل د نور وطن پرستو افغانانو په څیر د خپل هیواد په رښتینی خدمت کې ځان نه دی سپمولی. پر همدې محل د هلمند ولایتي وایاند عمر څواک وایي چې د هلمند میشتو اهلي هنودو او سکانو ستونزې پر ځای دي، خو په حال کې دوی اړوند مامورینو ته سپارښتنې کړي.
سپارښتنه کړې ده مخکې به په دې اړه مسؤلینو غوښتي وو تر څو چې عاجل عاجل د دې مخه ونیول شي چې خدای نخواسته چې دوی څوک ځوروي او یا دوی ته کوم مشکل جوړوي او یا کومې ستونزې جوړوي ژر تر ژره باید د دې مخه ونیول شي.
له هلمند څخه علاوه په کندهار کې هم له لسګونو هندو او سیک کورنیو څخه اوس ډېرې کمی کورنۍ ژوند کوي. د دوی د ملکیتونو غصب او ټولنیز مشکلات بیا هم عمده ستونزې دي. خو د کندهار شروالۍ څو میاشتې وړاندې هندو سوز د غصب کوونکو څخه بیرته ورته راوګرځاوه او د عامه املاکو په بیرته ترلاسه کولو کې هم ځان ژمن بولي. د مذهبي لږکیو پالان په دې باور دي چې که یادې ستونزې حل سي نو بهر میشتي افغان هندوان او سکان به تر بل هر چا اول خپل پانګه هیواد ته انتقال کړي او له بل پلوه به هغه علمي کدرونه چې ډېر لوړ تحصیلات لري هم خپل هیواد ته راستانه سي. دوی د نمونې په ډول له افغاني هندوانو څخه د کندهار اصلي اوسیدونکي ډاکټر شاملال بتیجا هغه علمي کس یادوي چې په کاناډا کې د افغانستان د سفیر او خاص استازي په توګه د خپل هیواد ډېر ښه او غښتلی استازولي کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
څو لنډ او مهم خبرونه. د پاکستان امنیتي قواوو یو مشهور پوه او د پوهنتون استاد څلور کاله وروسته له هغه چې طالبانو تښتولی و د هغوی څخه آزاد کړی دی. د اروپایي کمیسیون رئیس هوزې مانویل بوروسو په ختیځ یوکرین باندې د روسیې ښکاره یرغلونه غندلی دي. برطانیې د ترهګرۍ او ترور ګواښ د اساسي یا واقعي څخه د جدي او شدید ګواښ درجې ته لوړ کړی دی. د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون ویل چې زهرجن اسلامي توندلاري کارونه د ده هیواد او نړۍ ته لویه ستونزه ده. پینتاګان وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په مبارزینو باندې د امریکا په نظامي عملیاتو باندې په ورځ کې په اوسط ډول 5.5 میلیون ډالره لګیږي او د ملګرو ملتونو د هغو څلور څلویښتنو سولې ساتونکو حال چې د پنجشنبې په ورځ په سوریه کې مبارزینو نیولی دي معلوم نه دی. د هغوی د پیدا کېدو لپاره پلټنو د ګولان په غونډیو کې یوه ټوله ورځ دوام وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا وروستی رپورټ راواخلو. د ناټو چارواکو د اوکراین د استازو سره یو ځای پرون د جمعې په ورځ په بروکسل کې اضطراري غونډه وکړه. دا غونډه وروسته له هغې نه وشوله چې د ناټو په مصنوعي سپوږمۍ کې د روسي قواوو دننه په اوکراین کې اخکاره شولې چې د امریکا خبریال الپسین په دې باره کې له لندن نه موږ ته دا رپورټ رالیږلی دی. اوکراین مرسته غواړي چې د روسیې د یرغل غم پرې وخوري. د اوکراین صدر اعظم وایي د ده د هیواد قواوې د بیلتون غوښتونکو چاره کولی شي، مګر نه د روسیې د پوځ. د اوکراین سره لفظي ملاتړ کیږي او د ناټو په عالي غونډه کې چې بل هفته کیږي زیات اقدام کولو ته اشاره وکړه. د ناټو عمومي منشي اندر فوغ راسموسن د جمعې د ورځې له غونډې نه وروسته هغه څه رد کړل چې ده ورته د ماسکو خالي ردونه وویله. دی وایي
It is now clear that Russian troops and equipment have illegally crossed the border into eastern and southeastern.
دا وسترګنده دا چې روسی عسكر او تجهیزات په غیر قانوني توګه د اوکراین ختیز او جنوب ته ننوتی دي. دا یو ځانګړی اقدام نه دی، مګر دا په ډیرو میاشتو کې د خطرناکې نمونی یوه برخه ده چې د خپلواک هیواد په حیث اوکراین بی ثباته کړي. راسموسن ویلی ناټو د اوکراین په قواو باندې د روسي حمله غندي. دی وایي د ننه له اوکراین نه او په روسیه کې له سرحد نه په اخوا دغه حمله وشولې. د بیلتون غوښتونکو لپاره د روسیې په مالي ملاتړ او په هغو زرګونو محاربوي عسکرو هم انتقاد وکړ چې د اوکراین سرحد سره نږدې ځای په ځای شوي دي. ښاغلی راسموسن بیا وایي
We urge Russia to cease its illegal military actions. Stop its support to armed separatists.
من له روسیې نه وغوښتله چې په خپلو غیر قانوني نظامي اقداماتو کې کموالی راولي او د وسلوالو بیلتون غوښتونکو سره خپل ملاتړ ختم کړي او د دغې ناوړې ستونزې د پراختیا ختمولو لپاره سمدستي او د تایید وړ ګامونه اوچت کړي. په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په اوکراین کې د روسیې د پوځ د اقداماتو په باره کې ادعاګانې رد کړې.
Понимаете, когда такие домыслы появляются и высказываются обвинения в российском вторжении.
Ларуф даранга эдагане вели хага вахкиги че де билтун гухтунки де Украин де пауз по хилаб бариалиши. Ау да палюдиз бани интиқаду ка че де маснуи спогмай хага аксуна тайдави че по Украин ки де Руси аскарпа ки худал киги. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په روند جمعې په ورځ په یو لیکل شو وینا کې له بیلتون غوښتونکو نه وغوښتل چې د اوکراین ځینو محاصره شوو عسکرو ته اجازه ورکړي چې پر شا ولاړ شي او له اوکراین نه هم وغوښتل چې د بشري مرستو کتار ته اجازه ورکړي چې له سرحد نه تیر شي او په جنگ کې رایسار شوو ملکیانو ته خواړه ورسوي. اوکراین اندېښنه لري چې دغه مرستې به بیلتون غوښتونکو ته ورکړل شي. راسموسن په بروکسل کې د ناټو او اوکراین د غونډې نه وروسته وویلې د ناټو مشران به بل هفته په برتانیا کې د عالي غونډې په وخت کې د اوکراین سره د زیاتې همکارۍ په باره کې پریکړه وکړي چې په دې کې د اوکراین د پوځ لوژستیک عصري کول، قومانداني او کنټرول او د انټرنیټي سیستم امنیت او د ټپي عسکرو درمل کول شامل دي. ناټو بل میاشه د اوکراین په لویدیځ کې چې د جنگ له میدان نه ډیر لرې د نظامی تطبیقات هم کوي، مګر ماهران وایي اوکراین باید د ناټو له ائتلاف نه د مستقلې مداخلې توقع ونه لري. عمومي منشي راسموسن دا هم څرګنده کړه چې ناټو په 2008 کال کې په اصولو کې اوکراین د یو غړي په حیث منلی و. د ویلې دا د دغه هیواد د پارلمان پورې اړه لري چې دغه غړي توپ ته ادامه ورکوي یا نه، چې یو شمیر شرایط باید ان پوره کړی شي. مګر ماهران وایي د ناټو غړي هیوادونه زړه نازړه دي تر څو چې د روسیې سره د اوکراین جنجال روان وي دا هیواد به ومني یا نه، ځکه د ناتو ائتلاف د حمله په وخت کې د خپل غړي هواد نه دفاع کوي. ګومان کیږي چې د روسیا اصلي هدف دا دی چې د اوکراین مخه ونیسي چې د ناتو غړي نشي. او ځینې ماهران بیا په دې عقیده دي چې کېدای شي دا د روغې جوړې اصلي عنصر وي چې که اوکراین حکومت وعده وکړي چې د دغه ائتلاف سره نه یوځای کیږي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
یو د ډیرو مؤثرو طریقو نه دا ده چې د هغو خلکو او اصول لپاره دا مشکل کړی شي چې په ارادي توګه نورو ته ځان رسوي، هغه قابلیت ورنه واخیستل شي چې خپل موجوده بانکي حساب نه کار اخلي یا نوي پیسې لاسته راوړي او د دوی مخه ونیول شي چې له دغو پیسو نه کار وانخلي چې لا تر وسه یې په خپل اختیار کې لري چې هغه څه ور باندې واخلي چې ضرورت ورته لري چې خپل ناوړي ایجنډا ور باندې پر مخ بوزي. ځکه نو تاسې دوی له بین المللي بانکي سیستم نه ایستلی شئ، نو له دې کبله د دوی قابلیت شنډولی شئ چې خرڅونکو ته پیسې ونه لیږلی شي او له مرسته ورکوونکو نه پیسې لاسته رانه وړي. تاسې هر هغه پیسې له دوران نه غورځولی شئ چې دوی په بانکي سیستم کې لري او تاسې دا خبره یقیني کولی شئ چې هیڅ سوداګر یا تولید کوونکی د دوی سره ورکړه راکړه ونه کړي. دا په اساسي توګه هغه څه دي چې واقع شوي دي کله چې امریکا د اجرایوي فرمان 1-3-2-2-4 له مخې یو کس یا یوه ډله په ماهیت کې تروریستي وي یا احتمال لري چې تروریستي فعالیت ته لاس واچوي، نو په غیر معمول ډول یا په بې ساري توګه د امریکا ملي امنیت، بهرنۍ پالیسۍ او اقتصاد ته ګواښ مخامخ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اګست په 19 نیټه د بیت المقدس په شاوخوا کې د مجاهدینو شورا یا ایم ایس سی د بهرنۍ تروریستي ډلې په نامه یاد کړه چې په دې شورا او هر هغه څوک چې د دې سره ارتباط ولري اقتصادي بندیزونه ور باندې لګول کیږي. دغه شورا د یو شمیر وړو جهادي تروریستي ډلو نه چې د غزې په تړانګه کې مرکزونه لري جوړه شوې ده. د دغه شورا په فعالیتونو کې د 2012 کال د جون د میاشتې حمله شامل ده چې د اسرایلو په ساختماني مرکز باندې شوې وه او یو تن پکې وژل شوی و. دغه شورا له هغه وخت نه را په دې خوا په اسرایلو باندې توغندي توغولي، یو شمیر ویډیوګانې خپرې کړي او انټرنیټ کې پیغامونه خپرې کړي چې دا ادعا پکې کړې ده چې په عربي او اسلامي نړۍ کې د لیبرال او سیکولر دیموکراتیک ارزښتونو لپاره زیان شته او په عراق او سوری کې د بې رحمه او ظالمې ایسل جهادي ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړ. د بیت المقدس په شاوخوا کې د مجاهدینو شورا د تروریستي ډلې په نومولو سره امریکا قاطع اقدام کړی دی چې پیسې ور باندې بندې کړي، نور منابع ور باندې ودروي، قابلیت ورله ګډ وډ کړي چې ونشي کړی خپلې مرګانی ایجنډاګانې عملي کړي او د دې ډاډ ورکړی شي چې له بل هر وخت نه غړو ته دا مشکله کړي چې خپل د تاوتریخوالي فعالیتونه سرته ونه رسوي.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ سرمقاله واوریدله. اوس ستاسو پام د افغانستان د ځینو مهمو ښارونو د هوا حالت ته سانتیګراد په حساب راړو. کابل د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 15، کندهار د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14، هرات د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 15، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 19. درنو اوریدونکو، زمنګ لومړی نیم ساعت خبرونه هم دې ځای پای ته ورسېده. دا د بلنه درکو د ریښ خبرونه ته چې څو شی به ورسته به پیل شي.